الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد غزوة أحد ده أحد غزا ده أحد غزا زكوي چه أحد پا مدينة منورة كي يولوي غر ده ده شمال پا طرف باني واقع ده ده آغي پا خواه ده آئي پا لمن كي ده غزا را غل ده دا غزا په اسلام کې دویمه لوی غزا ده. دا غزا دویمه لوی معرکه ده چې د کفر او د اسلام ترمنځ دلته وینې توی شوې او شهیدان راغلل. د دې غزا سبب دا و چې قریشو په او کافرانو په بدر کې سخت شکست وخوړلو. دا هغه نو وروسته د دې بازي تجارتي قافلې ونیول شوې. نو د يهوديانو په دې کې لاسو چې دا خلک جنگ ته بیا آماده کی او په نبی رسول الله او صحابه او مجاهدینو باندې راولي او قریش هم د غصې او د غم او د انتقام نه ډک دي خپل انتقام اخلي. نو دې جنگ لپاره تیارې ونیولو او بعض شاعران او بعض خزی د ځان سره روان کړي چې دوی بخپل جنگیالي ولا په دې شیرونو کې تیزه ورکي امادګي به ورکي. دا لخر دوی د دریزو کسانو نه جوړ کړ. دریزو وسرو خان وو 200 وسرو سونه وو او وسرو وسرو زغری وي او د دوی د لخر او د جنگ عمومي قومنده د ابو سفیان سره ده او بیرغونه او جنډې د بنو عبدالدار قبیلې ځوانانو ته ورکړي. دا لښکر راوخوځېدو د مکې مکرمې نه د مدینې منورې پوشاته چې راورسېدلو نو د احد د غره سره وادي قناتو ته وي. د قنات خوړ دی د قنات لویه واله ده. دې سره دوی دېره شول. د جمعې ورځ ده او د هجرت دریم کال دی. د واړه اختر شپږم تاریخ دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته یوه جمعه مخکې خپلو خبر ورکوونکو خبر او حالات راوړل چې لښکر را روان دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو کار دا وکړو چې باید صحابه کرامې د اضطراري حالت په بنا باندې موظف کړل چې د مدینې منورې ګیر چاپېره څاري. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه سره مشوره وکړه چې څه وکړو. د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د مشرانو رائے دا و مدینه منوره کې ورته عمدل ته دنه کمین نشو. عمدل ته ورته دنه مورچی جوړو. موږ سره دومره وسه او توان او طاقت نشته چې په ښکار میدان باندې د دوی سره وجنګیږو. او د ضرورت په وخت کې به زنانه او ورکان به د کوټو د پاسه نه ور باندې تیږي وري. لیکن د ځوانانو جذبات او اخلاص زیات وی. هغه ویل چې دا رای زمونږ خوخه نه ده. زمونږ خوخه ده چې په دې ښکار میدان یې وسره معلومو. مدینه منوره کې ښه ښکاره ځای چې دی د احد د غره د لاندې دغه میدان دی همدلته وسره معلومو. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې د ځوانانو هغه اصرار او کوشش دا ډېر وو. نبی علیه الصلاه والسلام ورته چې ستاسو دومره اخلاص او جذبه وي زه چې ځو. نبی علیه الصلاه والسلام خپل لښکر درې برخې کړو. یوه برخه د مهاجرینو کړه. دا غوی بیرغ مصعب بن عمر رضی الله عنه ته ورکړو. او دویمه برخه د لښکر هغه د اوس قبیلې شو. دا غوی بیرغ اسید بن حضیر رضی الله عنه ته ورکړو. او دریمه برخه د خزرج قبیلې شو. او دا غیب ایراغ حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تورکلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام د مدینه منوره نه حرکت ورکړو خپل لخر ته. د مازیګر د مازه نه ورستا د جبل احد طرف ته روان شو. د شیخین مقام ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسیدو نو د خپل لخر چک کې تفتیش کې حالات ګوري. نو کشران ته نبی ته وګرځول. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی وزن وګرځون سوال اسکلن هم لا. رافی بن خدیج د عمر نه کشر او خود غوش وشتلو ډیر ماهر وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل وی که عمر دې کم دی خو کار دې ډیر پوره دی. رافی بن خدیج رضی الله عنه هغه پریښدو. سمورې ابن جندوب راوړاندې شو د عمر نه کم وی د الله نبی وی دا رافی بن خدیج دا چې د عمر نه کم دی او کار یې پوره دی نو زه د ده نه زیات یم ورنه په غېږې راوله. نبی علیه السلام ورته ویل چې پورته شه. خو سمورې ابن جندوب رضی الله عنه هغه په رافی بن خدیج باندې په غېږه کې زورور شو او رافی بن خدیج هغه یې رسم لولو. نبی علیه السلام ورته ویل چې زه که عمر دې کم دی خو ته هم کار کولی شې. نو دا وروره په کار باندې د خبره یوازې په غټوالي او په عمر باندې نه ده. د شیخین په مقام کې نبی علیه السلام د ماښام او د ماسخوتن لمونځ وکړو. دلته شپه وکړه. 50 کسان د څوکیدارۍ دپاره مقرر کړي وو. دا څوکیداري د مجاهدینو دپاره او د دین والو دپاره دا یو ډېر مهم سنت دی. په آخر د شپه کې نبی علیه السلام سفر شروع کړو د منځونه مخکې. عبدالله ابن ابی چې د منافقانو مشر و نو هغه دا خبره مشوره کړه وای دا نبی د چا مشوره نه مني. موږ ورته وویل چې په دې کورونو کې دننه جنګ ورسره کوو او دا روان د ښکاره میدانونو کې ورسره معلوموي. نو موږ بیرته راګرځو. 300 کسانې د ځان سره بیرته راوګرځول د جهاد د صف نه دي لعینه او دي رزیل علیه اللعنه. اول خو منافق جهاد د څوک نه پرېږدي او بیا چې لاړ شي نو بیا په لارو کې او د جهاد په صفونو کې ورانۍ جوړوي. مخکې مجاهدین او صحابه کرام زر کسان وو، اوس 100 کسان پاتې شو. بنو سلمه او بنی حارثه کې هم سستي راغله وای دا نور چې لاړل شیطان کله کله په خلکو باندې سپاري کوي هغه چې جهاد نه کوي. خو بېرته الله رب العالمین کلک کړه بنو حارثه او بنو سلمه قبیلې. نبی علیه الصلاة والسلام هم د احد د غره طرف ته خپل لښکر ور وړاندې کړو. نبی علیه الصلاة والسلام اوس د خپل لښکر درې تر تقسیمه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام خپل لښکر درې برخې کوي او درې کارونه خپل لښکر ته حواله کوي. د دې د وجه نه د احد غزا په اسلام کې یو ډېر عجیب حکمتونه او رازونه لري. دا یو عجیب درس دی. دا په دریو مرحلو باندې تمامه شوې ده. اولنۍ مرحله چې کله جنگ وشو مؤمنانو ته الله کامیابی ورکړه. دویم مؤمنانو چې کله د الله د نبی او د امیر مخالفت شوی دی شکست راغلی دی، تاوان راغلی دی. دریمه مرحله کې چې کله بیا مؤمنانو اخلاص کړی دی، مجاهدینو ځواني کړې ده، بیا الله رب العالمین ولا میدان ورکړی دی. نبی علیه السلام 50 کسان د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ باندې په جبل رومات باندې کېنول. ورته وی ویلې یو خدا دې شه د دې د لارې نه څوک برید کوي، حمله کوي، یا د دې شاسواران راځي، نو تاسو به د دې ځای نه کلکه دفاع او ملاتړ کوئ. ستاسو ذمواري د همدغه ځای ساتنه ده چې موږ د دې ځای نه ډېر زیات خطر مومو. او نبی علیه السلام ورته ویلې که موږ کامیاب شو هم دا ځای به نه پرېږدئ، او که موږ دومره شکست وخوړلو چې مرغانو په پنجو کې جګولو نو هم تاسو به دا ځای نه پرېږدئ. د دې دومره تاکید نبی علیه السلام ورته وکړو. دویمه ډله د شاسوارانو وه. نبی علیه السلام د دې قمانده حمزه رضی الله عنه ته ورکړه. او دریم د پیادلو مجاهدینو قمانده وه دا نبی علیه السلام واخیستله. او د لخکر او د جنگ عمومي قمانده هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. مشرکانو هم خپل صفونه خپل لخکر تیار کړو او زه په ځای باندې وسره خځې ودرولې او شاعران یې وسره ودرول او خځو ورته همدا ویلې که میدان مو وګټلو نو موږ سره به ژوند وکړي او که میدان مو ونه کړو میدان مو ونه ګټلو نو موږ سره به چېرته سر کښېنه دی. المبارزه والقتال میدان باندې سره معلومیږي او جنگ په اوله مرحله کې شروع کیږي. طلحه ابن ابي طلحه عبدري چې د مشرکانو د جنگ بیرغ ورسره دی او ډیر لوی شاسوار او پهلوان دی د مشرکانو، د میدان ته راووتلو د اوښ د پاسه ناست دی. وایي من یبارزونه وایي ما سره به څوک معلومه کړي. زبیر رضی الله عنه سمدلاسه ورپسې راټوپ کړو او د ده په اوښ باندې کېناست او سر د اوښ نه راوغورځول او لاندې په ځمکه باندې حلال کړو. صحابو کې الله رب العالمین عجیب استعدادونه ژولي وو چې چېرته مې کافر او لوی رذیل لیدلو پخپله مې ترنه سر قلم کولو. په دې انتظار باندې ونه وو چې یو تکړه سړی ورپسې را پیدا شي
او ارمان د اسلام کې ډېر لوی رسول دی ډېر لوی کافر دی ډېر لوی جاسوس دی او سم سره او پسرا پیدا شو وي دا سره څنګه غوسکړی وي صحابه او بدبل شاه پتا باندې کارونه نه کول په خپل په میدان کې به ور راوړاندې کېدل به نو چې په توره باندې اعلان کړو په میدان کې نبی علیه الصلاة والسلام مجاهدین یو ځل الله اکبر ویل چې الله ډېر لوی دی او په کافرانو کې شکست ګډ شو او صف در صف او گریوان په گریوان او مخامخ په مخامخ باندې د تورو جګړه شروع شوه. خالد ابن ولید لدې وخت کې مشرک او د هغوی د شاسوارانو قمانده د خالد سره ده. درې کاله ته یې د اسونو کوشش وکړو چې د مجاهدینو په لښکرو یې راواچوي، لیکن مجاهدینو ورته غشې برابر کړي وو نو په غشو باندې بېوشتل شاته به د دوی د اسونو حمله تمبوله. مسلمانانو دا خپل حمله ډیره متمرکز او قوي کړه په هغه نقطو باندې چې کومو نقطو کې د دوی سره بیرغونه وو. کله چې بیرغ چپه شي د سر سړی چپه شي نو هلته شکست ګډېږي د سر نقطه والا مهم زیره ګزار ورکوه. د دوی صفونه تار په تار او ګډ وټ کړل. حمزه رضی الله عنه او ابو دجانه رضی الله عنه په دې کې عجیب تکتیکونه عجیب تجربې عجیبه میړانه وکړله. په دې وخت کې حمزه رضی الله عنه هغه سباع بن عرفته یو ډېر لوی کافر دی، هغه ته متوجه دی او په هغه باندې د تورې ګزارونه کوي. نو وحشي بن حرب ته خپل مولا ویلي وو چې حمزه په بدر کې زما ته طعیمه بن عدی وژلی دی، نو که تا نن حمزه ووژلو زه به دې آزاد کړم. نو حمزه رضی الله عنه په صفونه چې تار په تار کړل نو سباع ابن عرفته ته متوجه دی او هغه باندې د تورو ګزارونه کوي. دې وخت کې وحشي ورته د یو لوی ګډ شاته پټو او د پیشکوزي ګزارې په حمزه رضی الله عنه باندې وکړو او هغه په دې کلمو کې د نامه سره اوښتلو او دا پیشکوزي د ده د بدن نه شاته ووتله او د دې نه د هغه زړه سخت ودردېدلو او ځای په ځای باندې د دې نه شهید را پرېوت. مشرکانو کې سخت شکست ګډ شو. مشرکان خو څه چې د دوی ښځې هم د غره په طرف باندې وتښتېدلې. دویمه مرحله اوس دا شروع کېږي، میدان مجاهدینو وګټلو. مجاهدینو سره د اخلاص سره الله رب العالمین ډېر کومک کوي، خو د جهاد ساتل عزتمندو دا ډېر سخت کار دی. علم کول اسانه دی خو د علم کول علم ساتل سخت دی. تقوا او پرهیزګاری لاسته راوړل اسانه دي خو ساتل یې سخت دي. لاندې مجاهدینو غنیمتونه را جمع کول شروع کړل. هغه 50 کسان چې نبی علیه السلام مقرر کړي وو هغوی کې بعضې کسان ویلي وي میدان مجاهدین وګټلو خبره نوره خلاصه ده، لاندې مجاهدین غنیمتونه راټولې راځي چې مونږ هم راټول کړو. بیا به راته وایي چې تاسو نه دي راټول کړي، مونږ راټول کړي دي او میدان مونږ ګټلی دی. امیر عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ورته ویلي د رسول الله وینا مو هیر کړه چې نبی علیه السلام ته ویلي که مونږ کامیاب وو که شکست مو خوړلی وي او مرغان په پنجو کې چې هم د دې ځای نه مخ وازېږي. نو دوی ورته ویلي خبره خلاصه ده، کله چې د الله د نبی په د سنت او د وینا په مقابل کې رای راشي نو بیا تاوان ته ګوره. د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره شپږ یا اته کسان پاتې شو، څلوېښت یا څه د پاسه څلوېښت راښکته شول او غنیمتونه را جمع کوي. د الله د نبی خبره او د امیر خبره پاتې شوه، ځکه د الله خپل حکمتونه او رازونه وي. هغوی قصدن د الله د نبی خلاف نه کولو، نو وی ویلې چې خبره نوره خلاصه ده. دې ته اجتهاد ویلې کېږي، خپل کوشش داسې وو. ابو سفیان او خالد چې د لرې ځای نه دا حالات ولیدل چې خلک غنیمتونه او د دنیا په را جمع کولو کې خطا او دي او په همدې کې مشغوله دي، نو وی ویلې چې یو بل ځل ګزار نه کوو، حمله نه کوو. وی ویلې چې ډېره ښه ده. ابو سفیان ته ویری چې ته به پیاده لخر د لاندې نه راولې او زه به د هغه طرف نه پی د شاسوارانو او د اسونو برید راوړم. همدغسې وکړله. خالد د شاسوارانو سره راتاو شو او هغوی شپږ کسان یا اته کسان پاتې وو په دې وړوکي غره د پاسه جبل روما چې ورته وایي دلته شهیدان کړو. د پاسه نه حمله خالد راوړه او دلاندې نه پیاده لخکر دا ابو سفیان راوستو. مسلمانان متوق او محاصره او کلابند کړو. مسلمانان ډېر سخت او مجاهدین ډېر سخت نقطه کې راګیر شو. هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله د مشرکان او د کافرانو زورور حمله په نبی رسول الله باندې راځي او د نبی رسول الله سلام د شهادت او د قتل اواز خپریږي. نبی رسول الله سلام د مسلمانانو نه په جدا ځای کې دی او د سره و انصار دي او د سره مهاجرین دي، طلحه صاحب او سعد بن ابي وقاص صاحب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د خالد مبارکت ولیدلو، نبی علیہ السلام پوه شو چې حالات اوس بدل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو و الی عباد الله، اے الله بندگان زنه را ورسوي. نو کېدې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज مشرکان اوریدلې وي، د مشرکان او د لخکر سره برخه نبی علیہ السلام پسو خوځیدره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېر سخت هجوم او حمله ورغله. نبی علیہ السلام فرمایل و څوک چې زما نه دفاع وکړي نو دی به جنت کې زما ملګری وي. مشرکانو توري او غشي او تیږي د نبی علیه صلوات وسلام په طرف باندې شروع شو. نو انصارو به دې تورو ته او نیزو ته او غشو ته ځانونه ور واچول. دا وواړه انصار د نبی علیه صلوات وسلام په دفاع کې شهیدان شو. طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه هغه تقریبا و دیرش یا نه دیرش زیا د تورو او د نزو د غشي گزارونو زخمونه وخړل، لیکن د نبی علیه صلوات والسلام په دفاع کې ولاړ دی. او سعد رضی الله عنه امدا د غشو باران په دفاع په طریقه باندې په مشرکانو باندې کی. بعض صحابه کرام ګوري چې نبی علیه صلوات والسلام محاصره دی، نو ځان راسي او غشو وسره دی. نبی علیه السلام ورته وی و سعد ته ورکه، سعد دی خو مشتل کی. بالاخره د مشرکانو حمله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دومره را نږدې شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر باندې د تورو گزارونه شروع کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوسپنې خولې په سر کړې وه. دا هغه کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې ننوتې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مات شول او پرې وتل. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به ویلي چې هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل نبی سره داسې کوي. زغری نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا غوښتې وي، هغې باندې چې د تورو گزارونه راغلل هغه ماتې شولې. نبی علیه الصلوۃ والسلام د ډېرې سختې حملې د لاندې راګیر دی، د سختو گزارونو د لاندې راګیر دی او د دفاع حالات ډېر کمزوري دي. په دغه وخت کې الله رب العالمین جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام او میکائیل علیه الصلوۃ والسلام سمدلاسه راولېږل سره د وسلونه او د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه ډېره کلکه دفاع وکړه. و د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حفاظت او د ساتنې لپاره الله رب العالمین مقرر کړی. صحابه کرامو کې چې نبی علیه السلام باندې نظر شو، اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عبده بن جراح رضی الله عنه ځان سره ورسو. ابو بکر رضی الله عنه غواړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارک مخ نه دا د خود کړي دا پیر په قلار او په حکمت او په نرمۍ بس. و ابو عبده بن جراح رضی الله عنه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مخ ولیدو او داغه د مخ او د خلینو دا ویني دای ولید شروان دي نو ټینګ نشولو او صبر نشو کولای. ابو بکر سپت ویلی وای دا خدمت زکوم. ابو بکر رضی الله عنهم د صبرناک سره او هغه د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه مخ ته مزاحمت وکړ. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه او داغه د غاخونه دا کړی را لری کولی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی غاخونه را پرې وتل. دی وخت کې ابو دجانه او مصعب بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطر او رسول عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف اوس قوی کې مجاهدین ورته راځي. چا وشتل کول، چا دفاع کول، چا تل وهل کول او چا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به کوم غشي او توري راتلی دا غي مخ ته بزان ولا شولو. بیرغ د مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ سره دی. نو مشرکان دا ګمان وکړه عبد الله ابن قمعه چې همدا محمد رسول الله دی، ځکه مصعب بن عمر د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره په قد او قامت کې په شکل او شباهت کې ډیر نږدې وو. مصعب بن عمر رضی الله عنه حسن رضی الله عنه حسین رضی اللہ عنہ او قسم ابن عباس او جعفر رضی اللہ عنہ دا پنځه صحابه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په شکل او شباهت کې ډیر نږدې وو. عبدالله ابن قمعه ویلی چې همدا محمد دی، نو دا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نه ښی لاس ووالو، هغه سمدلاسه بیرغ په چپ لاس ونیولو، چپ لاس یې ترېنه ووالو، هغه بیرغ د خپلې سینې مخې ته ونیولو، او بالاخره مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دی شهید. عبدالله ابن قمعه آواز وکړو چې محمد ووژله شو، خبره خلاصه شوه. د مشرکانو په حمله کې دی آواز سره لږ سستی راغلو، چې د سر سړی لاړلو نور خبره خلاصه ده. د الله رب العالمین په هر کار کې ډېر عجیب حکمتونه او رازونه وي. عام مسلمانان ځای په ځای باندې محاصره دي، خاص طور باندې د احد د غره د لاندې. بعضې کسان مدینې ته لاړل، بعضې د غرو په طرفونو کې پناه واخیسته، او بعضې عام طور باندې محاصره دي. او کوم صحابه چې دفاع هم کوي، نو د هغوی سره داسې یو منظمه دفاع نشته دی، تر دې پورې چې په خپل منځ کې سره ګډ وډ شول، خپل منځ کې یو بل باندې ګوزارونه شروع کړي دي. د حذیفه رضی الله عنه پلار یمان هغه د مجاهدینو نه په دې دفاع کې شهید شو، پوه نه شول. د مجاهد نه چې بل مجاهد په سوه خطا کې شهید شي، نه ګناهګار دی او نه پې کفاره شته او نه پې دیت شته دی. حذیفه رضی الله عنه به ویلي وي الله دې ورته بخښنه وکړي مجاهدینو ته، نو دغسې صح حالت کې راګیر شوي وو. او په خلکو کې دا وازه خپره شوه چې محمد وژل شوی دی، نو د بعض صحابه کرامو هغه قصدونه او ارادې او هغه زړورتیا هغه لږ سسته شوه د خفګان د وجې نه. اوس الله رب العالمین دا خبره دروغ ثابتوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هغه ځای کې دا سخت حمله د نبی علیه الصلاة والسلام نه لرې شوه، نبی علیه الصلاة والسلام غواړي چې د لاندې مجاهدینو د خلاصوالي دپاره ځان له ورسوي. نبی علیه الصلاة والسلام غواړي چې د غره د ساحې نه لاندې د محاصره شو مجاهدینو ته ځان له ورسوي. نو اول چې ولیدلو کعب بن مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو کعب په اوچت آواز باندې آواز وکړو و اے مسلمانانو، زیرا واخلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او تاسو کومک ته روان دی. د مسلمانانو حوصله الله رب العالمین دا پورته کړی. دا اوس د معرکې غدریمه مرحله ده چې بیرته مجاهدین میدان ګټي او په ډېر درانده قیمت باندې. نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې د نبی علیه السلام باره کې چې کعب صاحب دا آواز وکړو، تقریبا ډیر صحابه کرام د نبی علیه السلام په طرف باندې ور روان شو. نبی علیه السلام مجاهدین دې خوا ته راغلل او د مشرکانو د کافرانو محاصره یې ماته کړه، لیکن ډیر په درانده قیمت باندې. دا میدان دوی ته ډیر په درانده قیمت باندې تمام شو، او یا صحابه یې ور باندې شهیدان ورته، ډیر لوی صحابه او ډیر طاقتور مجاهدین هغه په زخمیان ورکړل. دا وجه دا ده چې هلته د نبی یوه خبره پاتې شوې او ماته شوې وه، صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت، یوه خبره، یو فرمان، دا د دنیا او د دنیا د ټولو شیانو نه غوره دی. زه په ځای باندې په دې د احد د غره د لمنې لاندې په میدان کې ځای په ځای باندې نقطه په نقطه باندې د پنځو او د لسو او د شلو کسانو جنگ روان دی. لیکن دا میدان بیرته آخر کې مجاهدینو ته پاتې کیږي. د مشرکانو ښځې د ابو سفیان د ښځې په مشرۍ باندې چې هند نومېږي، د هغې په فرمایش باندې د شهیدانو نه غوږونه او پوزې او اندامونه غوڅېږي. حمزه رضی الله عنه چې ولیدو، نو د هغه سینې څیرې کړه، زړه یې د هغه راوایستو او وژویلو، لیکن طاقت یې نه درلودلو چې تیرې کړي. او بعضې ښځو د ډېرې مستۍ او د تکبر د وجې نه د مجاهدینو غوږونه راواخیستو او د هغې نه ځان لامیلونه جوړ کړو. عبی بن خلف دې وخت کې ځان په زغرو کې پټ کړی دی او را روان دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي، ځکه مکه مکرمه کې به ده ورته ویلي چې زه دا اس دې دپاره ساتم چې تا پې وژنم. نو بعضې انصار غواړي چې د ده مخې ته شي، نبی علیه السلام ویلي چې ما ته لږ را پرېږدئ. نبی علیہ السلام چې ورته وکتل د دې مړۍ د لاندې لږ ځای ښکاره کېدلو پیشقوز یې داسې ور واچول او په دې ځای باندې ورته ولګېده او چغې یې کړې چې محمد ووژلم په اس باندې واچول او د شریف د مقام سره مردار شو. نبی علیہ السلام ورته دا خبره په مکه کې کړې وه چې انشاءالله زه به دې وژنم. هغه ورځ راغله نن د مشرکانو مشران ابو سفیان او خالد د غرونو سرونو ته او اوچتو ځایونو ته پناه وړله. عمر رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص ته وویلي چې دا ظالمان به نه پرېږدو. د غرونو سرونو ته پسې ورغلل او د هغې ځای نه یې وځغلول. د مشرکانو تقریبا 22 یا 30 کسان وژل شوي دي او د صحابه کرامو نه تقریبا او یا کسان شهیدان شوي دي. یو څلوېښت د خزرج نه، څلېرش د اوس نه، او څلور د مهاجرینو نه، او یو کس د یهودیانو نه، ځکه هغوی هم په دې تړون کې راغلي وو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله لږ په قرار او په اطمینان باندې شو، علي رضی الله عنه په ډال باندې اوبه راوړې، زخمونه ور باندې وینځل، لیکن په اوبو باندې نه قرار کېدل. په فاطمه رضی الله عنها ټوټې او پوزې وسوځولو او د نبی علیه الصلوۃ والسلام زخمونه پرې نه ډک شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د محراس د شینې اوبه راوړل شوې، لیکن هغه زړې شوې وې نو اندامونه ور باندې وینځل خو یې نه کړی. او د ابل صحابي هغه خوږې اوبه راوړلې، نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه وسکلې. محمد ابن مسلمه خوږې اوبه راوړلې، هغه نبی علیه السلام وسکلې او دعا یې ور وکړه. د احد په غزا کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام بیبیانو او نورو صحابیاتو ډېر زیات خدمت کړی دی. عائشه رضی الله عنها او مسلم رضی الله عنه رضی الله تعالی عنها دواړو پیسې راپورته کړې دي او مشکونه ورسره دي، او دا مشکونه راډکې او د مجاهدینو او د زخمیانو او د مریضانو په خوله کې اچي. ام ایمن، ام سلید، ام خالد دی خزو ام په دې غزا کې برخه اخیستې. الله پاک دومره شجاعت ورکړی وو او د غزا خدمت هم همدغه وو. حوار و قرار. ابو سفیان غواړي چې حالات معلوم کړي. نو ودرېدلو په یو ځای باندې او په اوچت اواز باندې خبرې کوي. نو وایي افیکم محمد، محمد در کې ژوندی دی. نبی علیه السلام ویل چې چپ شي. افیکم ابو بکر، افیکم ابن ابي قحافه، ابو بکر د ابو قحافه زوی شته. افیکم عمر، عمر شته. نبی علیہ السلام ویلی چې جواب تاجت نشته دی، پرېږده چې همدغه سې ډک زړه پاتې شي. او چې دا کومو ګمانونو کېده چې په همدې ګمانونو کې پاتې شي. عمر رضی الله عنه ټینګ نه شو، ورپسې راپورته شو، وایي قد ابقى الله لك ما يسوؤك، وایي الله د تاغه خلک ژوندي ساتلي دي چې تا به بیا هم شرمی. دا ټول ژوندي دي. داسې جواب یې ولا ورکړ. ابو سفیان بیا وی تاسو به په دې خپلو زخمیانو کې مسله وګورئ چې اندامونه غوڅ شوي دي. وی لم اعمر ولم تسؤني، نه مې د دې امر ورکړی دی ځکه دا بد کار او سپک کار دی چې ته د انسان نه او د مړ نه اندامونه غوڅئ. ولم تسؤني، او زه ګورئ پې خفم نه یم، پې خفم نه یم. ابو سفیان بیا وایي وی لنا العزا ولا عزا لكم، وی زموږ عزا شته دی، ستاسو عزا نشته دی. اکثر مشرکان وی ګوره مونږ د پلانکی دربار د پلانکی صاحب بندگی کوو، داغه لمن مونږ نیولې ده، داغه لاسنیوی مو کړی دی، او تاسو ویدان لرې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل، وی دله جواب ورکړي، وی څه ورته وی دشه ته الله اعلی و اجل، الله ډېر لوی دی، زموږ الله دی کنه. تا باطل معبودان نیولې دي، غیر الله دی نیولې دی، مونږ رب العالمین بندگی کوو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ته ویلي چې دا جواب ورکړي چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زموږ مولا دی، تاسو مولا نشته. ابو سفیان وی انعمت فعال یوم بیوم بدر والحرب سجال، وینن لوز ډیر خکار او شډیر خفن دی وکړو. نننې ورځ دا د بدر د غزا په مقابل کې موږ د انتقام واخیستو، او جنگ د کوی بو قده کړه به تاسو وباسي، کړه به موږ وباسو، کله به تاسو ګټو، کله به موږ ګټو. عمر رضی الله عنه ورپسې ورجک شوې، دڅ نه ده، دروغ ما وایا، زمان مړي او شهیدان په جنت کې دي او ستا مړي دا په جهنم کې دي. ابو سفیان ویل وی دا خو تاسو وایئ. نو ابو سفیان اوس یو تحقیق او معلومات کوي وی عمر رښتیا راته وایا چې اقد قتلنا محمد من محمد وجلی او کنه. د دې خبرې دوی سره ډېره مهمه پوښتنه ده او د دې سره ډېر غټ غم دی. عمر رضی الله عنه ورته ویل چې لا وانه لا يستمع كلامك الان. محمد هم نه دی وژلی اوس هم ستاسو خبرې اوري. نو ابو سفیان ورته وایي انت اصدق من ابن قمئه. یاره عمر وایي ته ډېر رښتینی د ابن قمئه رجلنا چې دا اوازه خپره کړه چې ما محمد وژلی دی. محمد چیرته دوی وژلی دی؟ او هغه خدای دې اوس هم ژوندی دی. مطلب یې دا دی چې موږ له ټول تاوان د دروغو خبرو راکړو. چې موږ دا ګمان وکړو چې موږ محمد وژلی دی نو موږ خپله حمله سسته کړه. ابو سفیان اوس آخري خبره کوي وان موعدکم بدر العام القابل. زمونږ او ستاسو راتلونکی کال دا شپې ورځې د بدر په میدان کې بیا سره معلومه وو. هلته به تاسو هم راځئ او موږ به هم راځو. بیا سره معلومه وو خوند یې ونه کړو. دې ځل موږ چې به کومه اراده و کوم خوند راغلی وو هغسې ونه شول. نه مو محمد ووژلو، نه مو مجاهدین ختم کړو، نه مو مدینه لاسته راوړله، نه مو اسلامي مرکز ختم کړو. نو راتلونکي کال به بدر کې بیا سره معلومه وو. تاسو هم تیاری وکړئ یو کال کې موږ هم یې کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته وویلې د ویان په طور باندې ورته وی چې نعم هو بیننا و بینک موعد. ډېره ښه ده، الله مو بیا بدر ته راول، همغسې مېلمستیا به بیا درکړو. دا خو ډېره ښه ده. کافران کله کله دا اوازونه کوي موږ به داسې حمله وکړو، داسې فوجونه به راولو، داسې به وکړو، داسې به وکړو. ډېره ښه ده، الله مو هر وخت راوله. خپل تاریخونه وګورئ، خپل عبرتونه وګورئ. د کافرانو په دې دوکو او په دې خبرو باندې دوکه کېدل نه دي پکار. دومره فوجونه رالیږو، داسې ستراتیژي جوړه کړه، داسې سیاست یې جوړ کړو، داسې شی جوړ کړو، داسې کار پروژې په کار واچوله. دا ټولې الله رب العالمین شرمنده کوي او ناکامۍ. رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء. مشركان بير دزي مكيته در رسوائي و در شرمندگي سره و مسلمانان چه ده خپل زخميان و خپل شهيدان ده پورده كي و ده خپل شهيدان و ده دفن كدلو انتظام كي. ابو سفيان پل لخكر تراو گرزي دلو او وي ده چه او خان بار كي او وي ده او خان و غالي تأسون روان كي. مانا دا د شتل تنور پاتې کی ګنا او زو مکه ته تفت. د سیره کتابونه لیکي چې الله رب العالمین یو عجیب حکمت او د الله عجیب کومک داو. ابو سفیان او لخر په مدینه منوره باندې راخته نه شو کورونو باندې. که په دې حالت کې دوی په کورونو باندې راخته شي وي نو مجاهدین خو الته د وحد په میدان کې وو او زخمیان وو، دردیدلی وو، نو دلته به هیڅ حکم د دفاع نه وو. الله رب العالمین د دې توجه، د دې فکر او د دې ارادي په برخه باندې واړولې. الله رب العالمین کله کله د کافرونو هغه مهم کارونه پاتې کی. مسلمانان د جنگ په میدان کې ګرځي، د زخمیانو حالات ګوري، د زخمیانو خدمت او د زخمیانو پټۍ کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې کچا خپل شهیدان مدینه ته وړي وي بیرته راوړي دلته. شهیدان د شهادت په ځای کې دفن کا. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه او تویر چې فراخ قبرونه وکړي، حالات د مشکلاتو دي، نو وبي ویلې چې چا قران ډیر زده کړی هغه اول کېده. نو په یو قبر کې څلور درې پنځه پنځه بکې خدل کېدل او نبی علیه السلام به ویلې انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه. ورځ د قیامت کې په دې خلکو باندې زه ګواهی کوم چې دوی د الله رب العالمین په لار کې شهیدان شوي دي. حنظله بن ابي عامر چې صحابه ولیدلو لاندې زه لوندې او به ته نساسي، صحابه حیران شو چې داسې خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي چې حنظله بن ابي عامر نوی واده کړی وو او د خپلې ناوې سره و چې کله د جهاد اواز واورېدلو نو سم د لاسه رامنډه کړله او د غسل مقور ته پیدا نه شو، غسل ته نېر شوی وو. او دا دې ورته اوس ملائکو ولا غسل ورکړی دی ځکه د بدن د لاندې تاسو اوبه ګورئ او د بدن نه اوبه ساسي. غسیل الملائکه، ملائکو ولا غسل ورکړی دی. الله رب العالمین شهیدانو ته عجیب کرامتونه ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حمزه ولیدل او مصعب بن عمیر ولیدل ډېر زیات خفه شو. مصعب بن عمیر په باره کې امدا راځي کفن ولا پورانه شو. نبی علیہ السلام یې سر پټ کړ او په دې خو ورته واخه واچوي او زما د خپل تر کاکا حمزه سره هم دغسې وکړي. د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حمزه صاحب ولیدو په میدان باندې پروت دی او په وینو باندې لت پت او ککړ دی او د ابو سفیان ښځې هندي هغه د ده سینه سیري کړې ده او زلو جګرې ته مې راویستلي دي او دی ولا په دې بدن باندې ایښي دي. او حمزه رضی الله عنه اسد من اسد الله د الله د زمریانو نه چې دا لوی زمری دی دا نو د احد په دې خاورو او تیګو کې او شګو کې د شهادت په وینو باندې لیت پلیت او دې ظالمانو ورسره دومره بد او ظلم وکړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې ډېر سخت اثر وشو چې حمزه مو شهید کړو خو خلاص شوه. دومره ظلم څوک کوي؟ دومره توهین څوک کوي؟ په تفسیر ابن کثیر لیکلي د سورت نحل په آخر کې نبی علیه السلام ته دې دومره درد او زور ورکړو نو یې فرمایل په قسم په الله حمزه ستا په عوض کې به اویا کسان وژنم. الله رب العالمین وایي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. او دویم یې وفرمایل وایي زما خوښه دا ده چې دا حمزه په همدې میدان باندې همداسې پرېږدم چې دا زمریان او لیوان او مرغان راشي او حمزه اخري او په ورځ د قیامت کې د دوی د خېټو نه د حمزه رضی الله عنه حشر وشي او د دې نه راپورته شي چې دا مرده ګوایي وکړي چې حمزه سره داسې شي وو. لیکن ما خپل ترونه خپله ترور صفیه مې نه پرېږدي. زه د حمزه د دفن کولو نه مجبوره یم. زړه مې دا غواړي چې همدلته پاتې شي. نبی علیه الصلوۃ والسلام شهیدان د احد په همدې ځای کې دفن کړو دعای ولو غفت. او نبی علیه السلام ویل چې دا شهیدان د خپلو وینو سره او د خپلو جامو سره تاوی دفن کړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام مدینه منورې طرف ته روان شو. د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره بعضې ښځې او بعضې د کورنیو مشرانو سره مخامخ شو. نبی علیه السلام ولا دعاګانې وکړې. یوه ښځه وه د هغې زامن خاوند او ورور او پلار شهیدان شوي دي. د کورنۍ مهم خلک شهیدان شوي دي. نو د دې په غریبو به څه حال و؟ زوی پلار خاوند ورور نو دا لارې ته راوتلې ده. خلکو نه پوښتنه خلکو ورته ویلې چې خفه کېږه مه والله به تا ته اجرونه ثوابونه درکړي. وایي ما ته دا خبره وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او که نه. هغې ورته چې ژوندی دی بحمدالله وایي فرمایل چې کل مصیبت بعد ذلک جلل. وایي د دې نه وروسته هر مصیبت چې دی دا وړوکی دی. د دې نه وروسته ما ته د پلار او د زوی او د ورور او د خاوند شهادت ما ته وړه خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی وي. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلې چې تاسو د شپې څوکیداری کوئ او دارنګ استراری حالات ساری. نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلې چې د دشمن د حالاتو نه خبرېدل نه دی پکار. دشمن راغلی په یو ارمان باندې هغه ارمان یې پوره نه کړو کېدې شي چې بیا راوګرځېږي د لارې نه بیا مادګي کړې وي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېر ویښ او بیدار مجاهد او قومندان وو. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې فکر کې دی چې دوی بیرته راونه ګرځېږي. غزوه حمراء الاسد مشرکان د روحا مقام ته رسیدلي دي چې د مدینه منورې نه په شپږ دېرش میله فاصله باندې واقع ده. تقریبا اته څلوېښت یا پنځه څلوېښت کیلومتره فاصله ترې جوړېږي. معبد ابن ابي معبد خزائي د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خیرخواهانو نه و. نبی علیه السلام ته ویل چې حالات او سیاست او د جهاد تقاضا وزداده چې دشمن وزغلو دسې نه چې دشمن بیرته موږ باندې راشي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ویل چې دا څه ورسېدل تا ته به الله رب العالمین د دې اجر او ثواب درکړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام معبد ابن ابي معبد خزائي ته ویلې چې ستا اسلام او دا دوستي موږ سره دومره ښکاره نه ده. ته به د ابو سفیان لښکرو ته ځان ورسې ورته به وایي چې مجاهدین درپسې راغلل. ابو سفیان چې کله دا خبره واورېدله نو وی ویلې چې ځان مکه ته رسولو کې ګټه ده. د کافرو ګټه په دې کې ده چې خپل مملکتونو ته ځان ورسوي، او چې څومره پاتې کېږي هغومره به دوی ګزار خوري، هغومره به شرمنده کېږي، هغومره به د تاوان سره مخ کېږي. قسم په الله ګوره، دا ډېره د خیرخواهۍ خبره ده. نو ابو سفیان ویلې ګټه زموږ په دې کې ده چې ځان ورسو مکې ته. دې کې شکست راغللو، دې کې یره راغلله، په دې کې ګډوډي راغلله. د دې وجه نه دې ته تبلیغاتي جنگ ویلې کېږي. په کافرو باندې هر وخت یې راچوه. هلته مؤمنان درته جمع دي، هغه ځای کې مجاهدینو ډېر لوی تیاری نیولی دی. هلته چې دې دومره مجاهدین دي ځانونه شیطانۍ نه پرېږدي، دا په دې کافرو باندې سخت اثر کوي، او دا ډېر لوی جهاد دی چې وسله نه شي استعمالولی، ژبه خو استعمال که کنه، دا ډېر لوی جهاد دی. دا په کافرو باندې ډېر لوی اثر کوي. او کافر هم چې دی هغوی هم تبلیغاتي جنگ ته نن سبا ډېر کار ویلی دی، د راډیوګانو کې او تلویزیونونو کې او په دې مطبوعاتو کې. هغه دروغ وایي، ساري یوه خبره، مازیګر بله خبره، ماسخوتن بله خبره. نو دا زموږ غوندې ساده مسلمانان پرې دوکه کېږي چې همدغسې به ویني، او هغه چی هم نه وي. ابو سفیان څه جاسوسان مقرر ته وویلې چې تاسو د محمد په لښکرو کې دا خبره خپره کړئ چې ان الناس قد جمعوا لكم، خلقو د ته سختې لښکرې تیاری کړي دي. په صحابو باندې او مجاهدینو باندې هیڅ اثر یې ونه کړو. وایي دا خو ډېره ښه ده، په ډېرو مرغیو کې او مرغانو کې ډېر ښکار کېږي. مجاهدین چې ورپسې ورورسېدل، نو دوی تښتېدلي وو، وسلې او د تجارت مالونه ترې پاتې شوي وو. الله غنیمت کې ورته ورکړو، او اتیا کسانو د نبی علیه السلام سره دا غنیمت یې خرڅ کړو، د ډېرو ثوابونو او د اجرونو او د مالدارۍ سره راوګرځېدل. احداث و غزوات تقریبا په دې کال یو نیم کال کې داسې نور څه نږدې در پیښ نه شول، خو لیکن بعضې مهم واقعات در پیش راغلل. یو د هغې نه د رجیع واقعه ده. د عزل او د قارنه قبیلې نه څه کسان نبی علیه السلام ته راغلل. نبی علیه السلام ته یې ویلي، موږ له علما او قاریان لکه چې موږ له هلته دین بیان کړي. نو نبی علیه السلام د عاصم بن ثابت انصاري رضی الله عنه په مشرۍ باندې د لسو مجاهدینو یو جماعت پر ورکړو. نبی علیه السلام ورته دوه کارونه وښودل، وایي دوی ته به د اسلام دعوت ورکړي، قرآن به ور زده کړي، دین به ور زده کړي، او دویم کار یې ورته استخباراتي کار وسپارلو چې د مشرکانو د کافرانو حالات څاري، چې دوی څه ارادې لري، څه حالات دي، د دې نه به ما خبروي. د رجیع مقام ته چې کله دوی ورسېدل، نو دوی ورسره دوکه وکړه. د بنو لحیان د قبیلې نه ورپسې سل کسان غشي ویشتونکي راغلل، او دوی محاصره کړه. دوی ته نه په یو اوچت ځای باندې پناه واخیستله. پناه چې ته نه واخیستله، نو دوی ورته وویل چې تاسو راښکته شئ او تسلیم شئ، هیڅ هم درته نه وایو. دا اوس صحابه کرام هغه خو شهیدان شو، دوی د لاندې ځای نه په غشو باندې شهیدان کړو. عاصم بن ثابت انصاري صاحب هغه ویلي، قسم په الله زه کافر له تسلیمي نه ورکوم، د کافر په الله زه وعدو باندې زه اعتماد او باور نه لرم. ان لي بهؤلاء اسوه، زما د شهیدانو بس اقتدا ده. هغه هم شهید شو. دا درې صحابه، دا دوه صحابه دا پاتې شول. خدای رضی الله عنه او زید بن درشنه، دی مشرکانو ته دا معلومه وه چې دا دوه هغه مجاهدین دي چې د مکی والی په ډېر ګران قیمت اخلي. مکی والو ته خبر ولېږلو، وایي د محمد دوه مجاهدین موږ نیولي دي که په روپیو باندې اخلي. هغوی ویلې چې بالکل مې اخلو. نو خبیب رضی الله عنه هغه خلکو واخیستو چې د هغوی پلار یې وژلی وو، او زید بن درشنه هغه خلکو واخیستلو چې د هغوی خلک یې په بدر کې وژلي وو. دا په دوی کې بندیان وو. نو دوی سمدراسه ځکه نه وژل چې د حرمت میاشتې وي. کله چې د حرمت میاشتې ختم شوي، نو خبیب رضی الله عنه د حرم نه د باندې راوستلو تنعیم ته. ابو سفیان ورته وایي، یاره وایي دا دې خوښه نه وایي چې ستا په ځای باندې محمد وژلی وی. نو خبیب رضی الله عنه ورته وایي، وایي زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې ازغې نشم برداشت کولی. زه په دې خوشحالیږم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې ازغې لاړ شي، که زه شهیدیږم نو دا زما لپاره افتخار دی. ورته وایي چې د دوه رکاتو کولو مونږ مقرر کړ. هغه ورته وایي چې وکړه دوه رکاته مونږ. خبیب رضی الله عنه دوه رکاته لنډ وکړه، او ورته وایي چې تاسو زما د قتل تصمیم نیولی دی، توري مو دا دې راخیستي دي. نو ما به دا مونږ اوږد کړی وای، خو بیا به تاسو دا ویلې چې دا د قتل نه یېرېږي. او په دې وخت کې خبیب رضی الله عنه چې کله دوه رکاته مونځ وکړو، نو دوی ورپسې توره راواخیستله او دې وخت کې دی دا دوه اشعار وي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق لله مصرعي وای زه چې نن شهیدېږم د الله دپاره او د الله د دین دپاره د دې پروا ماله نه راسي هر طرف باندې چې تاسو ما شهیدوئ په ښي طرف باندې په چپ طرف باندې مخامخ پړ مخ دا زه د الله دپاره دی زما دا شهادت او ستاسو دا وار ټکول په ذاکه فی ذات الاله دا د الله دپاره دی هر شی د الله دپاره کوه نو شهادت به هم درته اسانه وي منډه تلله مال لګول بدن لګول خو څه کوې چې د الله دپاره وي شهادت به ته ډېر اسانه وي حبیب رضی اللہ عنہ هغه شهید کړو زید ابن دسنه رضی اللہ عنہ شهید کړو الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راولېږله حبیب رضی اللہ عنہ دعا کړې وه چې یا الله زما سلام او زما شهادت او زما د شیرونو دغه مضمون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسې الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسې مأسه بئر معونه د معونه د کوی ډېره غمناکه او درجنه واقعه څو ورځې وروسته ابو برا عامر بن مالک چې دا ډېر بدماش سړی و هغه راغلو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نبی علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړو د اسلام دعوت قبول نه کړو په انکار یې ام ونه کړو داسې وه تمه یې وښودله هر کله چې تمه یې وښودله نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یې وویلې چې ته خپل د دین دعوت کوونکي او تبلیغ کوونکي زموږ د علاقې طرف ته راولېږه کېدای شي چې دا خلک دعوت قبول کړي او زه به والا پناه ورکړم نبی علیه الصلوۃ والسلام او یا قاریان صحابه کرام دا ولا ورکړو چې تاسو د الله رب العالمین د دین دعوت وکړي کېدای شي د خلکو ته الله هدایت وکړي حدیث د بخاری کې راځي دا هغه او یا قاریان او د دین دعوت کوونکي وو یقال لهم القراء صحابه کرام بده ته قاریان او عالمان ویلي د دې ژوند څنګه وو كانوا يحتتبون بالليل وكانوا يحتتبون بالنهار ويقومون بالليل د دې خلقو عمل داو دې به د شپې الله رب العالمین ته په مانځو په قران سره ولاړ وو او دومره فقیرانو مسکینانو چې د ورځې په دغرنه لرګي راوړل او دا به خرڅول صحابه کرام ژوند چې تاسو وګورئ عزتمندو عجیب خلقو ډیر با همت خلقو همیشه د پاره به مزدوری کوله استقلال به کولو تجارت به کولو دکانداری به کولو سوال او تمه صحابه شرط نه دیکھ سوال او تمه دا ډیر بد شه دی دا انسان ذلیل کی دی انسان عزت ته من زوري مزدوری دا انسان د پاره کمال دی استقلال دی نو دي صحابه کرامو به د ورځې درګی راوړل او د شپې به الله رب العالمین ته په قران او منځ سره ولاړو دي د معونه د کوی سره دی رشو د انس رضی الله عنه یو ماما دی حرام بن ملحان نو د صحابه تو ویلي وای تاسو دلته اوسئ زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط او دا پیغام دوی ته وروړم او لولم نو که زه ژوندې وم د ترابه شمه او که چېرته زه شهید شمه نو تاسو به خپل بندوبست وکړئ دومره مخلصین صحابه کرام دي که زه شهید شم خو چې دوی بد شي د دې د قوم مشران ورته راجمع شو حرام رضی اللہ عنہ ورته د نبی علیہ السلام خط ولی نو په دې کې یو ظالم بل ته اشاره ورکړه او هغه ورپسې ورسته راتاو شو او حرام رضی اللہ عنہ د ورسته طرف نه په نیزه باندې داسې وویل نیزه د پسې نه زړه باندې بوټه د باندې راوېسته په دې وخت کې دغه فرمایي دا وینه راوخسته د شهادت لاسو کې راوخسته دا وینه او داسې په دې خپل مخ باندې او په دې خپل ګیره باندې داسې راکښ کړه هو فرمایل چې فست و رب الكعبه زما د رب د کعبه باندې قسم به چې زه ګوره کامیاب شو الله اکبر صحابه کرامو به کامیابی څه ته ویلې مونږ کامیابی دي ته وایو چې ډېر مال دولت ډېرې موټرې ډېرې بنګلې ډېر اسباب او وسایل دا پیدا کړو ډېر خلکو کې مشهور شو عزتمند شو مونږ کامیابی دي ته وایو خاص طور باندې د انتخاباتو وخت کې چې ډېرې رایې او ډېر درانده کمپینونه او ډېر هاهوره ته څوک وکړي مونږ کامیابي دي ته وایي چې په شوراګانو کې کینو صحابه کرامو به کامیابي څه ته ویلي چې انسان د الله رب العالمین په لار کې وفات شي د انسان مرګ د الله رب العالمین په دین او د الله دپاره راشي نو د شهادت وینه د ډېر افتخار او د عزت په تور باندې د خپل مخ او ګیره باندې راکش کړه او دوی ته اعلان وکړه چې فست و رب الکعبه زما د پر رب د کعبه باندې قسم چې زه ګوره کامیاب شو کامیابي دغه ده. دوی دا نور صحابه کرام محاصره کړي وو او دغه شوشتونکي کسان یې ورپسې پټ کېدولي وو. هغه صحابه کرام یې د کوی سره شهیدان کړل. ما سوا د یو صحابي نه چې ډېر زیاتې زخمي کړو بې هوښه شو. دوی دا ګمان وکړو چې دا مړ دی او هغه بیا وروسته ژوندی او بېرته ځان یې راورسولو. او عمر بن امیۃ الزمری صحابي هغه دوی د دوی یو مشر و د خپلې مور په کفاره کې آزاد کړو. دا دوه کسان تېره بېرته بچ او ژوندي راغله په دې اویا کسان. عمر بن امیۃ الزمری چې په دې لار کې راتللو نو دوه کسان وو د نبی علیه الصلوۃ والسلام خواته راغلي وو. ده دا ګمان وکړو چې دا کافران دي توره ورپسې راواخېستل او دا دواړه یې وژل. نبی علیه السلام ته دا قصه وکړه. نبی علیه السلام ورته وي ته خو به خوشحاله وي خو خبره دا ده چې دا دوه کسانو سره زموږ معاهده وه امن وو دا د وژلو حقدار نه وو خو زه چې څه وشول تا ته د الله بخښنه وکړي او زه به د دې دوو کسانو دیت ورکړم. نبی علیه الصلوۃ والسلام په هغه د رجیع واقعه ام ولیدله چې لس مشران صحابه شهیدان شو او دلته تقریبا دوه کم اویا صحابه کرام یا اویا صحابه شهیدان شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېر زیات خفه دی، ډېر زیات غمجن دی، ډېر زیات دردمند دی. او دا غلوی صحابه قاریان عالمان دعوت کوونکي د الله د دین د سفر میاشت وه او د هجرت څلورم کال. نبی علیه الصلوۃ والسلام د سحر په مانځه کې قنوت نازله ورته شروع کړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام به دویم رکعت کې د رکوع نه وروسته به چې راپورته شو نو قنوت نازله دا معنی د مؤمنانو د مجاهدینو د بندیانو دپاره دعاګانې او د کافرانو دپاره خیری. یا الله رب العالمین د دې مجاهدینو د شهیدانو شهادت قبول کړي. یا رب دا کافران دارع او زکوان او عصیا او فزیل قبل الله تباشر بندکي. یوه میاشت دېرش ورځې مسلسل نبی علیه الصلوۃ والسلام قنوت نازله ویلي. دا چې کله د کافرانو زور زیات شي او په مؤمنانو باندې ظلمونه شروع شي نو امامانو دپاره دا پکار ده چې د سهار په مانځه کې او په نورو فرض منځونو کې مجاهدینو بندیانو ته دعاګانې شروع کړي او کافرانو ته او دارنګه د نورو ظالمانو ته هغوی ته خیری شروع کړي. د دې د وجې نه عزتمندو تاسو وګورئ د افغانستان په مسلمانانو باندې څومره ظلم کېږي، څومره سوداګانې او سازشونه ورته د ورځې ورځې جوړېږي، د کشمیر مسلمانانو باندې څومره ظلم کېږي، د عراق په مسلمانانو څومره ظلم کېږي. او تاسو وګورئ د مصر حالاتو ته عزتمندو او سوریا او شام ته وګورئ، د برما حالت تاسو ولیدلو چې ماشومان یې هغه په اور کې وسوځول. تاسو وګورئ عزتمندو په سوریا کې او په شام کې څه حالت روان دی. د بشار الاسد د عیش او د عشرت د ساتلو دپاره مؤمنان سپینګیري او زنانه او ماشومان د باروتو او د بمونو په لمبو کې سوځېږي. او په مصر کې څه حالت عزتمندو، دا زموږ استاسو مسلمانان ورونه دي، دعاګانې ولا وکي، قنوت نازله ولا شروع کي، د ظالمانو د هلاکت لپاره خیری وکي. دا د نبی علیه السلام سنت دی، دا د نبی علیه السلام دین دی، دا د مؤمن سره همدردي ده. غزوة بني النذیر د عزل او د قاره د قبیلو چې کوم بد وکړه د نبی علیه السلام د صحابه سره، د دې نه ډېره لویه خطرناکه خبره په مدینه منوره کې بنو نذیر یهودیانو یو پلان جوړ کړی او ترتیب کړی دی. د نبی علیه السلام سره دوی غواړي چې یو مجلس وکړي. اصلي هدف په کې دا دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ووژني. نو د سیرت او د تاریخ کتابونه دلته دوه وجې وایي. یو دا دی چې د نبی علیه السلام او د یهودیانو ترمنځ دا معاهده وه چې د وژل شوو خلکو دیت به په شریکه ورکوو. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي چې د معاهدې مطابق زموږ د ملګري نه دوه کسان وژل شوي دي، د هغوی دیت ورکوو. نو یهودیانو ورته وویل چې ډېره ښه ده، ته به راشي او موږ به تا له دیت راجمع کړو. او دوی ورته پلان جوړ کړی دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام د شهادت. دویمه وجه د سیرت او د تاریخ کتابونه دا دي کې بنو نذیرو نبی علیه السلام ته جواب وکړو، وایه د الله نبی تم د آسماني دین دعوه کوي، موږ هم د آسماني دین دعوه کوو، ته دې د ځان سره دېرش مشران صحابه کرام غوره او معتبر ملګري راوله او موږ به هم د تورات خپل عالمان راولو، موږ به یو مجلس جوړ کړو، تاسو به سره یو بل قناعت ورکړي، زموږ علما او استاد دین حق وګڼلو، موږ ټول ایمان او اسلام راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې شدا خو ډیره خبره علم غیب خو سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې شو صحابه کرام سره روان دي او يهوديانو داسې پلان جوړ کړی دی دا مشران د دې صحابه کرام ولا ام تمن زي یوسف د دین اسلام او اسلام او جهاد او قران دا به ارس ختم شي او مدینه به موږ ته وسګار شي په یو منظم پلان باندې راغلی دي د مشرکانو جنگ اسې اخوا دې خوا هو بو خو د يهوديانو پلان دا ډېر سخت پلان و دا د بیخ بنیاد نه اسلام او مسلمانانو ورکول غواړي د دې وجه نه د عوامو خلکو مخالفت دا سرسري وي ځکه دا خلکو غلط پوه کړي وي او د پوه خلک چې ځان ته پوه خلک وي د هغوی مخالفت بیا بېښکن او د منځه وړونکی وي نبی علیه الصلوۃ والسلام او صحابه چې ورسره کېناستل نو دوی داسې یو ځای جوړ کړی دی چې د پاسه یې لوی لوی ګټونه او د ژرندې پلونه یې پورته کړي دي چې د پاسه نه هغه پرې راواچي الله رب العالمین جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام راولېږلو او ورته وی ویل چې محمد پورته کېږه دې ځنه او د دې ځنه زر وزه خلکو ستا د مرګ دپاره مکمله امادګي او تیاری او پلان جوړ کړی دی نبی علیه السلام صحابه ته ویل چې راپورته کېږه اوسې یهودیان پوه شو او په دې باندې پوه شو نبی علیه السلام صحابه خبر کړل چې دغه سې دوی زموږ د مرګ دپاره پلان جوړ کړی و نبی علیه السلام ورته محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورولېږلو چې اخرج المدینه د مدینه منورې نه نور وځې او دلته به نه اوسېږئ لس ورځې دله مهلت شو او که څوک مو وموندلو نو سر یې وهو دوی د خپل کوش کولو او د تللو دپاره تیاری ونیولو د منافقانو مشر عبدالله ابن سلول ورغلو وله وایي څه خبره ده چې تاسو ځئ مه ځئ مدینه ستاسو ده او مدینه زموږ ده څوک مو نشي ویستلی د دې ځای نه او که څوک جنګ کوي موږ ستاسو سره ولاړ یو او که تاسو ځئ بیا موږ هم درسره ځو یهودیان یې ډاډه کړل او په دې دروغو وعدو باندې دوکه کړه یهودیان بیرته پاتې شو دوی نبی علیه السلام ته جواب ولېږلو چې انا لا نخرج فاصنع ما شئت موږ نه ځو چې څه کولی شي لاس دې خلاص دا منافقان غواړي چې یهودیان پاتې کړي د دې وجه نه اوس هم دا منافقان د یهودیانو ته وایي وایي ولې به ځئ موږ ستاسو ساتنه کوو موږ را وستي یې موږ ستاسو ملګري یو موږ درنه دفاع کوو موږ درنه ساتنه کوو تاسو زموږ باداران یې موږ له روپۍ راکوئ موږ ستاسو په سر باندې مست یو ستاسو مرګ زموږ مرګ دی ستاسو ژوند زموږ ژوند دی دا د مخکنیو منافقانو نه دا میراث دي منافقانو ته پاتې دی او د دې د وجه نه که کافران کله دا خبره وکړي چې موږ وځو نو د منافقانو باندې سخته زلزله راشي یاره وایي سختې خونړۍ وینې به روانې شي نو هغې منافقانو هم ویلې وایي نه به وځئ موږ به مدینه کې اوسېږو تاسو به ځئ نبی علیه الصلوۃ والسلام چې خبر شو نو ویل چې الله اکبر الله ډېر لوی دی نبی علیه السلام او صحابه او مجاهدینو به همېشه لپاره د الله لوی بیانوله دا به نه ویلې چې دا کار موږ کوو او مسلمانانو هم الله اکبر ویلې نبی علیه السلام عبدالله ابن مکتوم ته ویلې چې د مدینې منورې مشرک وه علي رضی الله عنه ته بیرغ ورکړو او ورپسې ورغلل مجاهدینو محاصره یې کړو دوی بالاخره په خپلو قلاګانو چوڼیو کې بند شو او تیږي او غشي به راغورځول او دوی به د کجورو او د باغونو شاته و پټېدل نبی علیه السلام امر وکړلو چې اوس ضرورت دی مجاهدین به ونې او آبادۍ به نه ورانوي ځکه دا بېرته مسلمانانو ته پاتې کېږي خو چې کله ضرورت او حاجت راشي ونې او باغونه کافران په طریقه د مورچې باندې استعمالوي نو ضرورت دی نبی علیه السلام ویل چې دا بعضې د کجورو ونې ووهئ او دا بعضې وسوځوئ الله رب العالمین د دوی په زړونو کې یاره واچوله او خپل معنویات د لاسه ورکړل شپږ ورځې وروسته یا پنځلس ورځې وروسته یې تسلیمي ورکړه هلته وړاندې بنو قریظه دېره وو هغوی چې دا حالت ولیدلو نو ویې ویلې چې ښه دا ده چې ځاننه همدسې غلي واچو که ځان مو وخوځولو د یهودیانو ملګرتیا م وکړه زموږ هم همدغه حال دی نو بنو نذیرو خپل کوټې او خپل کورونه یې وران کړل او په اوښانو باندې هر څه بار کړل او د مدینې منورې نه یې اوښان روان کړل دې منافقانو به سیل کولو اكو می وادی چې وسره کړی وی چې جنگ سره کو او تاسو دفاع کو موږ هم سره وزو هغه یو شیم نشول سیلته ولاړو په دې وجه نه کړی چې دا کافران تختی دا منافقان به سیل کوي دا منافق مثال الله وی په شان شیطان دی شیطان سړی ته وی کافر شه او تکړه شه ځنی ملګری ما دا بدر کې چې ابو جهل او کافر راوستي وو په چې کله سخت راشي به سیل کوي نو تاسو وګورئ عزتمند دا کافرانو جنټان شې دي دا نن کومه خبرې کوي موږ دا شکو دا شته تیارې لرو هغه شکو دغه شکو نو دا کافران به شرمنده او رسوا او ذلیل روان یو دی به سیل کوي او بیا ورپسې دا خبرم کوي دا ډېر ناپوهه خلک زموږ مشورې نه منلې یو سړي خبره کوله وایي موږ ته مې خپل پلار قصه کوله چې د روسانو جنرالان اخر کې دوله جنرالان لاړه جلال آباد ته او هغه خلک چې د دوی سره ولاړو هغه راجمع کړل ورته وویل چې موږ نور ځو نو هغوی ورته وویل چې جنګ خو اوس ډېر تود روان دی او مقاومت ډېر کلک روان دی او دا د مجاهدینو حملې موږ نور شاته تنبولی دي تاسو څنګه ځئ خو بالاخره هغوی ورته وویل چې نه موږ ځو زموږ د سیاست غوښتنه اوس دا ده بالاخره چې دوی ورباندې ډېر فشار راوړو نو وویل چې موږ ته د ماسکو نه خپلو مشرانو امر او قمانده راکړې ده چې راوځئ نو دې مشرانو د سپینګیرو ورته وویلې وی ښه نو تخت میدان پرېږدئ نو هغه روسي جنرالان په خندا شول چې و تخت او میدان پرېږدو خو موږ ته د دې خبرې اجازه نشته چې تخت او میدان پرېږدو موږ ته داسې ویلې چې راوځئ وی موږ په ځای باندې اوس پرېږدئ جګړه خطه او دا ده تخت دی وی و تخت جنرالان ورته ویل چې و تخت ښکاره ورته ویلې خو موږ ته داسې ویلې چې راوځئ هغه منافقان غریبانه په ځای باندې پرېښود شرمنده پرېښود دا د منافقانو او د کافرانو اتحادون هم داسې وي الله رب العالمین د دې مبارک وی فاعتبروا یا اولی الابصار ای د عقل والو ای د بصیرت والو د دې واقعې نه عبرت واخلې دې واقعې کې ډېر لوی عبرت لري نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ځمکه او د دې باغونه او د دې مالونه په مهاجرینو باندې تقسیم کړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم د ځان لپاره څه برخه پکې پرېښودله چې هغه په خپلو ضرورتونو د جهاد په کارونو کې خرج کوله د دې نه 500 غری 500 د وسپنې خولۍ او 300 سلوي خطوري په غنیمت کې پاتې شولې د مدینه منورې نه بنو قینقاع مخکې تللی وو بنو نذیر دلته ورانه وکړو د نبی علیه السلام د قتل پروګرام جوړ کړی وو نو دوی هم د مدینه منورې نه پاک شو یوازې بنو قریظه پاتې دي او دا غوی وخت امر ان جديد یغوی مرانه کی او مدینه منوره ان شاء الله نور د یهودیانو نه پاکی غزوه بدر الموعد د اوهد د کال د اوهد د غزان یو کال پوره کیدون کړي او ال د ابو سفیان وعده او اختار او چیلنج ور کړو تر اتم کی کال دیش په ورځو کې به بدر کې سره معلومو هغه شپه ورځ راخللی د شعبان میاشتہ تبرات میاشتہ د هجرت سرورم کال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د خپل لخر سره بدر تر روان شو تقریبا اته شو ورځې تر د ابو سفیان د لخر انتظار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو نیم زر مجاهدین دی لسو سره سنه دی بیرغ علی رضی الله عنه ته ورکړو او د مدینه منورې خلیفہ او مشر عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ټاکلو ابو سفیان دو زر جنگیری د ځان سره روان کړو 500 ځان سره سنه را روان کړو د مرو زهران مقام ته شراور رسیدلو د مجنه ګدرته نو خبر شو چې محمد وختي ځان نسولې دی سره د لخرنا نو پدې ځکه چې ابو سفیان پدې سره کې الله روب او یا رواشه ولا نو د خپل جنگیاري ته وایي ولا يصلحكم الا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وهذا عام جدب وان راجع فرجعوا دې کال کې قهقه ته دې کال کې سختی ده د وخانو د سر زینم نشته او بیا بل د سخرو اسکوبو نو شکل خدا ده چې جنگ نکو راتلون کې کال به جنگ تراشو او بیا به شینکی بوټي بوي وخان به شینکی بوټي خوري نو مالونه او سرلیم به سر کوي او موږ او تاسو به داغي شودي سکو خوراکونه به پوره وینو جنگ خو په خوراک کیږي نو ته دې دا وایې نه د مؤمنانو جنگ په خوراک نه دي ځتمندو ته تاسو د صحابه کرامو واقعیات واوري بخاری شریف کې حدیث راځي جابر رضی الله عنه وی موږ په غزا کې وو وی موږ ته ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه شواروس کې وک جوړه را کوله وی وک جوړه تاسو مو فراق د بحر په غاله کې نو موږ ویلې چې جهاد ته ګورو د کافرو سره وصلو کلکولو لګوره او په شوالوس کې یوې کجوري خوراک ته ګوره ډېره سخته ده. وایي چې کله هغه کجوري هم خلاصې شولې وایي موږ سره بیا د هغه یوې کجوري قدر او قیمت پیدا شو چې کاشکې اوس په شوالوس کې د یوه کجوره میدان ډېره وه. بیا الله رب العالمین هغوی ته د دریاب نه یو میده وغورځولو. مؤمن سره د الله د پاره چې دی هغه هر قسمه قرباني ورکوي او کافرانو د کافرانو ملګري او دغسې چې د کفر دپاره جوړ شوي فوزونه وي هغه چېرته بغیر د غوښې او د شرګانو د پولاو نه تس او ټلک کوي قسم په الله چې وریژې دې ورته کېښودی نو وایي چې په دې شولو په دې وریژو باندې وې جنګ کېږي سم دلاسه چې دی دریشي وباسي او راځي خپل کور ته. ابو سفیان ویلی وایي سکل جنګ ځکه نه کېږي چې د خوراک امادګي نشته دی د خوراک امادګي نشته دی او بغیر د خوراک نه خو جنګ نه کېږي. دا اصول دي دی هغه فوز او هغه عسکر چې په عیش او عشرت کې رالوی شي او په ناز او زیب کې رالوی شي هغه به څه جنګ وکړي. جنګ همیشه دپاره نر سړی هغه سړی چې هغه باندې سختۍ تېرې شوي وي هغه سړی کولی شي نیازبین سړی نازولی سړی هغه جنګ نشي کولی. نو ابو سفیان غلطي دا وه چې فوز ته ناز ورکولو. نو د دې د وجې نه پوځیانو ته چې کله دا خبره وشي و عسکرو ته چې جنګ نه کوو بېرته ګرځو هغوی نو داسې خوشحالېږي چې سم ورباندې اختر وي. دا چې کله جنګ ته روانېږي د زړه نه یو الله خبر دی. زمونږ یو ملګری دی اوس الله رب العالمین ورته هدایت وکړو وایي زه د کافرانو سره د امریکایانو سره ترجمان وم $400 ما له تنخوا راکوله د ښار کې اوس هم دی او خپل حلاله مزدوري کوي. نو وایي ویلې وایي زما دې د الله په سات باندې قسم وي چې کله به مونږ وایي روانېدلو نو ما د یو عالم نه اورېدلي چې آیتي کرسي کې ډېر زور دی او دې کې ډېر طاقت دی. وایي چې زما په خوله باندې په ژبه باندې به آیتي کرسي د ډار همداسې ډایرک روانه وه د ډارم به د آیتي کرسي په دې ژبه باندې داسې شاپ شوې وه چې څنګه به راوتلو په دې موټرو کې به کېناستلو نو آیتي کرسي به ویلې د خلکو به خبرې کولې زه به نه پوهېدم د ډار د وجې نه تر دې پورې چې بېرته به راغللو او هغلې بسونه هم به وایستل او خپلې جامې به واغوستلې. وایي ما به ویلې چې زما دا ژوند او دا حالت داسې شولو لکه یو سړی چې مړ را ژوندی شي هر ځای له بچی تر موږ باندې باندې څنګه ډار تیرېدلو او په خپل باندې بچی ته کوشش کاټ شولا تر بیرته راتک پورې بس ما ژبه وینه ودرېدلا خدا وایي دا ډار د وژنه دا ډار د وژنه. نو دا عسکر او فوجیان چې کله جنگ توړل کیږي نو د زړه نه یو الله خبر وي او چې ورته ویل شي چې جنگ ختم شو جنگ نه کیږي دا چې خوشاله وي چې د خوشاله د لاسه زړه کې چکشکی کوي. نو بیا وایي الله رب العالمین ته هدایت وکړو د دې ټول شان مې توبه وسته و مې ویل چې د کافرو ترجمانی نه کوم دا خو زه د دې سره د کوپر او د ناروا او په کارونو کې شریک یم. نو اوس ګوره وایي الله رب العالمین 6000 افغانۍ وایي زه د میاشتې په عادي طریقه باندې ګټم ګیره مې الحمدلله پریښې ده 15 وخته موږ کوم د قران کریم درسونو ته کینم خوشاله یم دوستان خپلوان پکې پالم 6000 افغانۍ همدغه سیم کارتونه همدغه موبایلونه او همدغه کلدار افغانۍ صرفي کوم 6000 افغانۍ وي کم از کم د میاشتې زه ګټم. دا وجه دا دی عزتمند د الله رب العالمین د شي قانون دی چې تا یو شی د الله د پاره پریښدو تا ته د الله خیسته ریوزونه درکې ناروا دوستي د الله د پاره پریښدا ناروا تجارت او دکانداری د الله د پاره پریښدا الله خیسته ریوزونه درکې. مسلمانان چې دی په بدر کې دی ردی او د ابو سفیان د لخر په انتظار دی هغه را نغلل نو دی وخت کې د خپل وخت کې متي کړو سوداګان به اخیستل خرڅول تجارت به کولو نو ګټه وکړل او بیرته د ګټه سره راوګرځیدل. نبی رسول الله والسلام تدومت الجندل په علاقه کې ډاکوان او غل پیدا شوې دي قطا طریق پیدا شوې دي. نبی رسول الله والسلام مجاهدینو ته ویلي چې دي خلکو ته د امن لپاره خیسته اخلاص او کوشش وکړي هغه غلو ته هغه ډاکمارانو ته خبرداري ورکړو چې دلته نور خلدي او ډاکی بند دي. نبی رسول الله والسلام او مجاهدینو به قومونه ورسولو ته به امن راوړو د دې وجه نه د مجاهدینو کامیابی په دې کې ده چې په کومه علاقه باندې د دې د جهاد حالات تش الف امن عوامو د پاره تیار کی چې خلک وایي چې دغه ته وایي مجاهدین دغه ته وایي جهاد د جهاد صف او د جهاد معرکه نورم قوی کیږي او که عوام خلک په اذیت او په تکلیف باندې وي نو د اسلام نو د جهاد نو دغه ضرورت وش. غزوه الاحزاب دا ان شاء الله تبارک و تعالی سبا ویو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله رب العالمين النبي عليه السلام شفاعت ومحبت من تنصيب كي الله حاضر مجلس نارين وزنان وبان خيرون وبركتون راولگی الله مونږ ته د صحیح لوستلو د صحیح عمل او د صحیح خلاصیدلو الله توفیق او برکت او خیرونه نصیب کی. الله رب العالمین امت مؤمنه باندې رحم کرم وکي. یا الله مسلمانانو باندې چې هر ځای کې ظلم کیږي، کاغه افغانستان دی، کا عراق دی، او کاغه فلسطین دی، او کاغه کشمیر دی، او کاغه سوریا دی، او کاغه مصر دی، الله رب العالمین مؤمنان د کافرانو د ظالمانو د ظلمونو نه خلاص کی. الله زموږ دنیا او آخرت خیسته کی، آخره خاتمه هم الله خیسته کی. امین یا رب العالمین.
مرغان دی پس پش ناختو کی چیږي او تنئے، مرغان دی پس پش ناختو کی چیږي او تنئے، خان مزار تل سپین بیرغ رپیږي او تنئے، مرغان دی پس پش ناختو کی چیږي او تنئے، مرغان دی پس پش ناختو کی چیږي او تنئے، سونا پی می دا اوخو سفر قبر پوری راولے، مڑی پگری وان باندھ تویگی او تنے، مڑی پگری وان باندھ تویگی او تنے، خوخال مزار تسکن بیرا غرا پیگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، تغا غر سنگر دے او ہم ہوا ماز گر دے، تغا غر سنگر دے او ہم ہوا ماز گر دے، گری کمین تروانی گی او تنے، مزار جس کن بیرا غرا پیگی او تنے، پس پس ناختو کی چریگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، زما شہید جانا نہیں روالا جہت نشم، زما شہید جانا نہیں روالا جہت نشم، ویمی ترخی سحنی تیرا یا دیگی او تنے، ویمی ترخی سحنی تیرا یا دیگی او تنے، خوخال مزار جس کن بیرا غرا پیگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، وسر تدی او سوشی بی ولر وم خاموشی وان، وسر تدی او سوشی بی ولر وم خاموشی وان، سحلا دادا ہجران سیلی چلیگی او تنے، سحلا دادا ہجران سیلی چلی گی او تنے، خوخال مزار جس کن بیرا غرا پیگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، پلی بیا در دلونو او رو دلو دلی راولی، شان کو گیا نرائی شمال لگیگی او تنے، خوخال مزار جس کن بیرا غرا پیگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، جانانا سنگا پریشویز ما استادا وسلاری، جانانا سنگا پریشویز ما استادا وسلاری، خوبینو دید نور دیوی بلیگی او تنے، خوبینو دید نور دیوی بلیگی او تنے، خوخال مزار جس کن بیرا غرا پیگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، مرغان دی پس پس ناختو کی چریگی او تنے، اللہ دی منگا ہم دا شا شهید کلی کلی وان کری اللہ منگا حمد شهید کلی کلی وان کری
آمین
سلبو سارا زاکر زرتا غیگی او تنی سلبو سارا زاکر زرتا غیگی او تنی مخار مزار دستین بیرا برا بیگی او تنی مرمائی پس پس ناختو کی چگیگی او تنی مخار مزار دستین بیرا برا بیگی او تنی
مرمائی
مرغان دی پس پس ناختو کی چغیگی او تنی